د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د غبرګولی جوزا 28 د جون میاشتې 12. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای سي، نیمه نړۍ او درسي ساعت، ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې په داسل کې چې په افغانستان کې تر اوسه د ګزړن یا پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د پولیو د مثبت وایرس د تثبیت لپاره د څار سیستمونه پراخوي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو د حکومت لخوا منحل شوی او له هیواده بهر فعالیت کوي، د پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ ودروي. د کمیسیون پرون یکشنبه په ویلامیا کې ویلي، له کره سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د ځینو د بیرته استولو لړۍ پراخه کړې. د کمیسیون دا یو غموونکې پیښه بللې او ویلي دي چې پاکستان په دې کار سره د یو شمېر ډیرو کسانو، د بشري حقوقو د فعالانو، د معترضو ښځو، څارنوالانو، مدافع وکیلانو، د پخوانی حکومت د چارواکو، د رسنیو د کارکوونکو، هنرمندانو، ورون اندو او سیاسي فعالانو ژوند له جدي خطر سره مخامخوي. په سن ایالت کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل منیزې کاکړ هم تیر مشم ازادي رادیو ته تایید کړی چې د افغانانو د نیولو پروسه په دې وروستیو کې چټکه شوې او ان هغه کسان چې کارتونه یا د استوګنې قانوني اسناد هم لري او مخکې هم یو یا دوه ځلې نیول شوي او په ضمانت خوشي شوي بیا هم نیول کیږي. پاکستان حکومت تازه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو هغه افغانان نسی چې قانوني اسناد ورسره نه وي. ځینې افغان محصلان چې د ویزونو ترلاسه کولو له کبله هند ته پتاګ نه دي بریالي سوي، وایي چې په خپلو پانتونونو کې له آنلاین ازموینو هم منسیبي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو محصلانو یو شمېر مشرانو هڅې پیل کړي چې د هند او افغانستان کې د طالبانو له حکومتونو سره دغه ستونزه هواره کړي. منظور اخونزاده د هند په پونې پانتون کې د کمپیوټر ساینس د وروستي سمستر محصل ازادي راډیو ته ویلي، د 2021 کال د اګست له میاشتې مخکې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سي، په دې هیواد کې بند پاتې دي، ځکه هند ورته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې دغو محصلانو ته چې ډیرو یې آنلاین زده کړې مخته وړي، ویل سوي چې د ازموینو لپاره باید په پانتون کې فزیکي حضور ولري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي، په لوګر ولایت کې ټیمونو له شپږ څلوېښتو هغو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړي چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې دغو کورنیو ته د سرپناه، بیړنۍ خونې، کورنۍ خیمې او له خوراکي موادو پرته د نورو اړینو توکو لپاره د نغدو پیسو مرستې سوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP په ننګرهار کې د اوبو لګولو د یوې پروژې د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه پروژه 250 هکتاره باغونه ښه خړوبولی سي، چې په وینا یې پایله به یې ښه حاصل او د ننګرهار لپاره اقتصادي وده وي. اوکراین پرون یکشنبه وویل چې پوځیان یې توانېدلي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په دریو کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا له کله چې اوکراین څو ورځې مخکې تهاجمي عملیات پیل کړي، د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپره کړي چې تایید سوي نه دي او سرتیري پکې ښکاري چې په دونیتس کې د بلاهودانتی کلی پر یوه بمباري سوي ودانۍ د اوکراین بیرغ لګوي او په ګاونډي کلی نیسکوچنی کې د خپلې قطعې بیرغ اوچتوي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون بیا ویلي، په جنوب کې مکاریف کا کلی هم نیول شوی دی. د اوکراین د پوځ یو ویان والری شیرشین ویلي، زموږ د تهاجمي عملیاتو لومړنۍ نتیجې په سترګو ګورو. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې د جګړې د ډګر دغه راپورونه په خپلواک ډول نسي تاییدولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ ویلي وو، د اوکراین فشار دوام لري خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د روسیې دفاعي کرښې ماتې کړي. اوکراین وایي چې د کاخوف کابان د ویجاړېدو په نتیجه کې 6 تنه مړه شوي او 15 تنه نور تری تم دي. دغه بند ویجاړی خبر د جون میاشتې پر شپږمه نیټه ورکول سو. د اوکراین د کورونی چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې دغه ویجاړ سوی بند چې کیف او مسکو ملامتي پر یو اول اچوي، د وروستیو ځاني زیانونو خبر ورکړي او زیاته کړي ده چې په لادرکو کسانو کې و ماشومان شامل دي. هغه ویلي چې دا مهال شاوخوا 112 کسان د اوبو بې برخې سوي دي. په استرالیا کې پولیس او رسنوی نن دوشنبه ویلي چې لاس کسان هغه وخت مړه شول چې یو بس موټر چې له واده څخه څلوېښت تنه راستنېدونکي مېلمانه یې لېږدول د شپې پر مهال نسکور سو. پولیس وایي یولس نور کسان په دې پېښه کې ټپیان سوي وو، د سیمې روغتونونو ته لېږدول سوي او اتلس نورو کسانو ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي د بس چلوونکی د ضروري معایناتو او ارزونې لپاره یوه روغتون ته لېږدول سوی او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د دې پېښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. ورزو د راپورونو برخې ته په داسل کې چې افغانستان کې په وروستیو کې د ګوزڼ یا پولیو څو مثبتې پېښې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ټولنو کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. په ننګرهار کې په لنډه موده کې د پولیو د څلورو مثبتو پېښو له ثبتېدو سره د دې خطر زیات شوی چې دغه وایرس به د هېواد نورو برخو ته هم خپور سي. نور په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو په اړه د چاپیریالي څارنې سیستم ته پراختیا ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې دا خبره پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې کړی او ویلي دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې اووه دېرش دا ډول ځایونه لري چې پکې د چټلو یا فاضله اوبو نمونې د څېړنو لپاره راټولیږي تر څو معلومه کړي چې آیا په سیمه کې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو مثبت وایروس موجود دی که نه. د عام روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه څارنه له دې سره مرسته کوي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایروس تر خپرېدو مخکې ځینې تدابیر ونیول شي.
د دې لپاره چې معلوم کی چې په چاپیریال کې د پولیو وحشي وایرس یا وایلډ پولیو وایرس شته او که نشته، نو د چاپیریال سرویلانس یا په چاپیریال کې د دغه وایرس د موجودیت نظارت کوي چې آیا په چاپیریال کې دغه وایرس موجود دی کنه.
تر دې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې د جون په درېمه په خپله ټویټر پاڼه کې په ننګرهار کې د پولیو د څلورو مثبتو پېښو ثبتېدو ته په اشاره اندېښنه څرګنده کړې چې د ګوزڼ یا پولیو ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو ده او په ځانګړې توګه د افغانستان د ختیځې سیمې لپاره یې وضعیت ګواښونکی بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو خلکو غوښتي وو چې خپل ماشومان سمدستي د پولیو په وړاندې واکسین کړي او له تلپاتې فلج څخه یې وژغوري. په تېره شاوخوا یوه میاشت کې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کوټ، بټیکوټ، نازیانو او بیسودو کې د پولیو څلور مثبتې پېښې ثبت شوي چې دا په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړنۍ تثبیت شوې پېښې دي. ټاکل شوی وه چې نن د جون په 12مه د افغانستان په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شي. خو د هغو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي د طالبانو د روغتیا وزارت د پولیو د واکسین دغه کمپاین تر امر اسانی پورې ځنډولی دی. په دې اړه مو چې په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسینو پیلېدونکی کمپاین د کومو عواملو له امله ځنډول شوی هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت د ویان څرګندونې ولرو، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. دا په داسې حال کې ده چې پر ختیځې حوزې سربیره ویل شوي چې په کندهار حوزه کې هم په دې وروستیو کې په چاپیریال کې د پولیو د مثبت وایروس نښې موندل شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو ناروغي شته. پولیو یا ګوزڼ هغه وایروسي ناروغي ده چې اکثره له 50 کلونو کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي او پرې اخته ماشوم د تل لپاره انفلج کیږي چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب هم کیږي.
په راپور کې مو وردل چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. دا چې دا څه ډول څارنه ده، نوریاس نوري د عام روغتیا له متخصص ډاکټر یوسف طیب څخه د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې ده.
په چاپیریال کې چې معمولا دغه وایرس موجود وي، په خاوره کې موجود وي، په اوبو کې موجود وي، په شګو کې او په نورو د چاپیریال په هغو ځایو کې وي چې انسان ورسره په تماس کې وي، نو د دغه چاپیریال نه سمپل یا نمونه اخلي. دغه نمونه بیا لابراتوار ته لیږي او په لابراتوار کې د معاینې نه وروسته د هغې تشخیص کیږي چې آیا په دغه چاپیریالیزو یا د چاپیریال څخه په دغو اخیستل شوو نمونو کې وایرس موجود دی او که نه. که چیرته د چاپیریال په دغو نمونو کې وایرس موجود وي، نو دا په دې معنا ده چې زموږ نفوس او زموږ عام خلک کوچنیان خصوصا دا د دې وایرس په خطر کې دي او د دې ناروغۍ د خطر سره مخ دي.
ډاکټر صاحب طیب، تاسو د دغه څارنې یادونه وکړه چې دا په څه ډول ترسره کیږي په چاپیریال کې د پولیو د وحشي وایرس کچېرې هغه څارنه زیاته شي یا مرکزونه یې ډېر زیات شي آیا ستاسو په نظر دا کولی شي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایرس د سرایت مخه ونیسي
په افغانستان کې هم د عام روغتیا وزارت د پولیو سره د مبارزې د ملي عملیاتي مرکز سره په هماهنګۍ باندې د چاپیریال په سطحه د پولیو د وایرس د موجودیت سرویلانس یا نظارت کوي وخت په وخت او د چاپیریال څخه سمپلونه اخلي چې د هیواد په کچه د دې لپاره مرکزونه هم موجود دي خو دا چې د هیواد په کچه باندې دغه وایرس پیښې ثبت شوې دي ثبتیږي او لا تر اوسه پورې موږ د پولیو د امحا طرف ته یا د محو کېدو طرف ته نه یو تللي نو لازمه ده چې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس سیستم لا هم قوي کړو که په دې اړه باندې د عام روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته باندې د په البته تخنیکی او مالی همکاری پر اساس باندې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس یا د نظارت د ساحو او د نظارت د مرکزونو د چاپیریال په سطحه د نظارت د مرکزونو تعداد لوړ کی او د چاپیریال په سطحه باندې سرویلانس قوي کی دا به د دې وایرس د سرایت په کنټرولولو کې او د هیواد په کچا د دې ناروغۍ په مخنیوي او محو کولو کې مثبت رول ولري په دې هیله چې افغانستان د پولیو څخه عاری او زموږ کوچنیان د دې ناوړه ناروغۍ څخه په امان وي
د عامه روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب وچی په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایرس د تثبیتېدو پر لارو چارو خبرې کولې ازادي رادیو ته ورځیست د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر ولکې لاندې بایحقی خبرندوی د کتاب لوستلو اونۍ په مناسبت د کابل په زرنیګر پارک کې د کتابونو ورځنۍ نندارتون جوړ کړي د دغه نندارتون د جوړېدو موخه په ځوانانو کې د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول شول سوي ځینې خبرندوی بنسټونه او کتاب پلورونکي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کتابونو بازار سوړ سوی دی نور جزئیات په دې راپور کې
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنۍ نندارتون جوړ شو دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بایحقی خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنیګر پارک کې جوړ شو د بایحقی کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي راډیو ته وویل
هدف هم لدغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې له هغه کې دوی سره دی له کتاب سره اشنا شي
د دانش خپرندوی ټولنې مسؤول ودان چې په دغه اوو ورځنۍ نندارتون کې برخه اخیستې وه وایي
نن مو تر ټولو ډېر کتابونه نندارې ته وړاندې کړل دا خپرونه اته ویش برخې لري چې لویه برخه یې تاریخ ادبیات ریاضي ساینس او اسلام وو
د ذهنیت سازی په نوم د خبرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هرکلی کوي خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي
اکثر کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي کاغذ خراب دی د پاکستان بسته بندي ډیره خرابه شوې دلته جویشیر کوڅې ته چې کتابونه راوړل کیږي د ساتنې خونې معیاري نه دي سوری دي او پر کتابونه ګردونه کیني
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤول سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرون کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې
پس از حکومت طالبو تاثیر سری کتابو او
د طالبانو د راتګ زیات تاثیر په خپرندویانو په هان له هوا دوه تل چې اغیز هم درلود ځینې خلک مایوسه دي او مطالعه نه کوي حکومت باید له خپرونکو سره مرسته وکړي
خو محمد محسن رضا چې دغه اوورزنی کتاب ملي یو لکتونکو څخه دی د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي
دا یو ښه ځای و او ښه دود دی. خلک دلته یو بل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي، نن ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یوه بله ګډونواله ده، وایي په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی، دا ډول نندارتونونو جوړول ډېر اغېزناک نه دي.
ښوونځي او پوهنتونونه لا هم د نجونو پر مخ تړلي دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغېزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي، او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو، هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
facebook.com/azadiradio
نیما نړۍ
سره د نن خلې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دکان کرایما ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دی ټول سټاف دی کار مختلف دي. تصمیم نیول چې خپل ماشینان کور ته یو سم کار می ودروم.
سیدا غزنیواله داسې سوداګر میرمنده چې په کاری چاپیریال کې ډېر ستونزې ګاللې، خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه وه. خو اوس غزنیواله وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړي او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي، دې ته اړه شوې چې د یو څه مودې لپاره خپله سوداګري پرېږدي. بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي. نو دغه تجارتونه د غلیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي.
درنو دوستانو، د طالبانو لبیا وکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تمه شپې ورځې تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمینه بیا برابر شي. خو په خبره د هرې ورځې په تیریدلو سره دا چې دوی له پامه لویږي هیلې مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سید غزنیواله هغه سوداګره میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هسکې او ژورې تجربه کړي، کار کړی او په مخ کې پرتو ستونزو ته نه ده تسلیم شوی. خو نوموړي وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړی کړه. دا د پخوا په څیر سهار تر بیګا له خپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي، خو په اونۍ کې یوه جوړه هم څوک نور نه اخلي، ځکه د ډیری خلکو کار په ټپه ولاړ دی. پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. لاغلی غزنیوال څخه مو پوښتلي چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله.
همدغه افغاني کالي او د جیولري دسکاونونه دي، همداسې چپانې، سرپتلونه، همدا رقم کمیسونه شي.
داسې راته ویلې سي چې په پایل کې دی والی غوښتل چې لاسي ګنډلو ته مخه کړي او د دې سوداګري یا تجارت وکړي.
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم، نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړه ورته. او افغاني کالي چې دي، همدغه کلتور، همدغه کالي مې ډېر خوښ و.
سیده جانې، یو شمېر میرمنو چې تاسو په څیر باندې مخکې کار کاوه، کله چې رژیم بدل شو او د دوی عاید کم شو نو خپل کار یې بالکل پرېښود، چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري. د داسې خوړلانو پاک لري راتو وایا تا څه لیدلې دي؟
په بلکل د سړي پیښسته ځینې میرمنې دی اوس وګ کارم کوي، د دکان کرایم په تاوان دی او هم داسې د خپل لار کرایه لري، نور مصارف دي، د کور، د اولادونو، نو د ډېرې همدې ستونزې شته.
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول؟ نو دا خو افغانستان د په کار کې خامخا بدلون راځي.
نه، بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي، په دې خاطر چې له دې نه نور سختۍ هم تېرې کړي دي او باید د لپاره مبارزه وکړو.
د سیرت ویلې سي چې لغه وخت ته طالبان بیا وخت رسیدلی په کار کې د څومره تغییر راغلی
کار کې ډیر تغییر راغلی د وسته د ام د دکان کرایم ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې د ټول سټاف د کار مختل زی
ځوان کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه
یعنی شپې ته څه تغییرات راغلي منفي
څه رقم ځوان خپل مخ کې بیا له دوه تغییراتو سره
بس نو مبارزه کوم همداسې مخته ځي
تر اوس خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نه شته
تس تصمیم لرم راتلونکي کې په دې خاطر د شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی په خاطر چې د برق اوبه راځي راباندې همدلته دوکان کرایه ده او نور مسایل
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي
نه هېڅکله نه
له رواني اړخه څومره بد تاثیر یې در باندې کړی دې وضعیت
ډېر زیات بلکې ټول ورځ په دې فکر کې وم چې کار به مې څنګه شي د دوکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي او هلته کومه نوسي اخیسته هماغه هغه خلک چې هغوی مې باور نه شي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسه وپېښتل چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم څه دي ګمرات په برخه کې نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره
آینده لپاره دا پلان لرم چې څو وخت لپاره دمه وکړم او بیا بېرته خپل کارونه په ښه پلان سره او مثبت انرژي باندې بېرته بیا پیل کړم
څومره که دوه راتوې په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و
ولې شوق په خاطر زغه وخت مکتب کې او معلومه هم دا کار آنلاین توګه شروع کړ اوس هم چې ته زه کار خپل درومه نو هم دا آنلاین توګه د ما کار روان وي خو د سیدي دکان یا مرکزی دکان زه د سی مشخص آدرس نه لرم هم د کوم دکان کې زه اوس هم د دکان به ممکن زه پرېږدم
د وردګو اوسینکو مارینا د خپل دوستانو کیسه کوي وای چې د کورنۍ نفقه ورلغړیده د دسکاولونو او چپلیو سوداګری کوله د طالبانو لره تا ګروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولای اوس اړه شوی دا چې کار پریږدي سره لدی چې بلایت هم نلري هغه وای
وخت یې نو چې جمهوریت سقوط وکړ د چپلیو او د دسکاولو تجارت لار الله نو کله چې جمهوریت سقوط شول هغه د زړه شول چپل کاروبار بند کا نو ریغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخینه ورکوله خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار وخرڅم وکړه کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شوه دی هغه بیچاره دومره احتیاج ده خپل اصل ډاکټر پیسې نشي ورکوي د کور پیسې نشي ورکوي په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده د ښځو مشکلات به خو حل دي ځکه چې په مخکینی داور کې موږ په انقلاب چې وایې ما هر څو یم په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان د لاس ورکړې دي او خپل ټول سرپرستی د کور د ښځو د غاړه شوې ده نو په اوسنی وخت کې چې د ښځو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کېږي اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي اوسنی که نو خزه ډیر احتیاج شوی دی خصوصا هم هغه کده چې د کور سرپرستان وي دغه به خی به حد وضعیت خراب دی هم نشي کولای چې خپل د خپل حکومت ماشومان چې د اعتماد چې ورته غوړي دی دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي او هغه خپل کوم مجبوریت نه هغه چې لري د پوره کورته
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې په ککې مشهوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تیره بیا سوداګري چې په اړه برخه کې وي ښځو کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی
ی ضرورت یو خو ایمونگ رواج دا که جنده کیگی و افغانستان که پو خزنه اوطن دستور جنده دا خز و کور نه او دویام خزی تدانی نفقه پیدو کیگی مرده پیدو کیگی روزی پیدو کیگی او سوال نو وزی زوم خرچوال نو وزی دا کور چی خزه کی دینا نور خارج کی جلکه و خوالی اول زو خوالم بیا بلا او چې خزی ته روزی پیدو کیږي دلته ډېری کونډې د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان ښځو نه جلکیو نه په وړکو نه سړی نه او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده دا کور چې وکړي دي ته روزی پیدو کیږي پوکه حلاله روزی پیدو کیږي دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دیغه ته
تاسو ډیری وخت په افغاني جامو کې لیدل کیږي دا ولې علت راته وایي
مونږ وطن خدي خو ډېری کدرمنی دی کنه او دانی یو خزه ډیر وخت خولی چې د جوړوي مو ولا که سر پخلوسیږي یو چې د خطی جوړوي بیا ای خوشحالی دا احساس کوم چې زی د پیسې چې د زویر کوم د خزه روزی ته ورسی دی اولاد ته ورسی دانی دی خپل ضرورت پوره کوي زه خود د خوشحالی احساس کوم او بل خپل رواج می ستم په افتخار یم چې زه د افغانستان یم زه د وطن یم ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن یم چې وطن ته می خیر نه رسی مونږ ته سی باید مبارزه وکړو خپل رواج وسوتو د مونږ خطي ډیزاین خاصه په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي د ته چاینه ته نو خولي کپی کوي بیرته مونږ خرڅوي ماشيني چې زه د لباس کم زه د بلې خزي قدر کم د بلې خزي عزت سوتو افغانستان رواج دستور رواج
یو شمیر هغه ښځې چې همدغه شیان جوړوي دوی سوداګري کوي اوس یو ډول ګیله لري وایي بازار نسته خلک پیسې نه لري نه راځي دغه شیان نه اخلي مونږ د دوکان کرانو سپوره کولی نو ځکه دا کار پرېږدو تاسو څه وایئ په دې اکله
خبره داری دو فرشتی خوری چه اوس د سانکشن چی دی دی خارج طرف انٹرنیشنل کمیتی دی دیر غط تاوان دی خزو تاوانو دی خزی دی چی دی انٹرنیشنل کمیتی چی ای که یورپین یون دا که یونیسف دا که امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا کینیډا نه میاز رپو دا باد دا دی چې دا غا سانکشن کړی دی کنه د خزو ته ډیر غټ ته ونر سوال دا ځکه چې والو بخز خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا دا ویلې خزه مول نه خرڅيږي دا غ وطن کې کور نشته دا خو بندیز رغواله دا سیاست سره مون خزي ګډی کړی دی اوله خارج به د مونږ حکومت تجارت لرم زه ختی نشم وبسای ډیر وطنونه مونږ مول نه خولښت افغانستان کې اوسېږي خدای به په هر کړه کا زه ګټه کونډی ته کم ګټه خزی ته کم دا رقم حالات مونږ وطن دې سخت یو شکل ظلم او بل ظلم ده او دا ته ون ته پیږي څوک کی خوري دا خزه غلبی ته شي خزی ته خود خزی چې مول خرڅ نه کی ویلی جوړ کی زه خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم لیکن زه خو کوټه خطو نشم ډیکواله مونږ باید د انټرنیشنل کمیټی دی د ځوانانو افغانستان کې چې د خارج وطنو کې اوسېږي دا باید خپل عقل په کور اچوي دی باید خپل وطن ښځو مول وخلي مبارزه وي ته وکړي ځکه چې د سیاست وي موږ ښځو غریبانو په روزي څه اړه لري بیا چې ښځه ځون وسېځي یا ځون مړ کړي یا ځون خرڅ کړي د بیا ګناګور څوک شول او لته روزي څری پیدا کړي زه خو نه یم دا کور وکړي لیکن چې ته روزي نه لرې ته وړي که وړکه جوړي پلو دي مري سور چې په کاټ کې مېړه دي مړ وي ځای دي چرسي وي لیوار دي ظالم وي بېکور وي نو ته تشه کې د دې رایې حال د ټوله دنیا چې په افغانستان لګیا دو دغه د ښځې موږ وطن ښځو زیمور دي د ښځې مول چې نه خرڅېږي دا یو غټه وجه ده
به هر میشته وګمه ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي وای دي خدو سوداګری کې کوچنی هم وي په ډیر څه ځکه ارزي چې دوی په خپل پخو دريږي کله چې میرمنې په خپل پخو ولاړې وي د ژوند له ستونزو سره کمې مخ کیږي هغه په افغان ښځو غږ کوي چې دوی تل سختې ورځې په بریالیتوب سره تیرې کړي دي اوس دې هم ستونزو ته اوږه ورکړي او د کار د پرېښودلو پر ځای د مقاومت وکړي کنه نوي سبا حتمان برای د دوی دی لاغلی سادات سره مې مرکه کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو لپاره ډیر زیات ارزښت لري او همچنان د حکومتونو لپاره هم ارزښت لري ځکه چې خلک چې یا ښځې چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي نو حداقل دوی په خپلو پښو ودرېږي او ورو دغه واړه تجارتونو نه غټ تجارتونه جوړیږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډیره ګټه رسوي د دې ارزښت په یو مملکت کې واقعا ډیر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډیر زیات ارزښت لري
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه مېرمنې چې دوی به سوداګري کوله اکثره ښځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوي شیان خرڅول او بیا بازار ته عرضه کول یا به مېرمنې راتلل دنیا اخیستل دوی خپل کار نه لاس اخیستی ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته څوک یې نه اخلي حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولی په دې اړه تاسو څه وایئ؟
په د تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډیر یعنی ټیټ راغی. کله چې اقتصاد ټیټیږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټیږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رورو د منځ ځي او یا تجارتونه هم کمیږي. نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغوی خریدار ونه لري نو دا واضح خبره ده چې دغه تجارتونه د منځ ځي. خلک اقتصاد ډیر ټیټ شوی، خلک نشي کولی که دوی تجارت هم وکړي خلک د دوی نه اخیستلی نشي. هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو نو دوی ته به اتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل، مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي، مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو، نو دوی په هغې باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې د هغوی نه دا اخلي. نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي په هغه قیمت نه خرڅېږي. او حتی د خارجیانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډېر نشته دی چې هغوی ځان دپاره واخلي. بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته دي یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته یې ولیږي یا نور مملکتونه نور دغه نږدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لیږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټیږي نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځ ځي، چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کول نو د هغوی ژوند ته یوه غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یوه غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه و.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بده مرغه افغانستان یو مرد سالاره هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري مخ اخیستل کېږي دوی نشي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي. کورنۍ ته یې څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخېږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجېږي.
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم که لرل که په هره سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هره سویه چې دوی وي بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخو ورسره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه وو، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مگر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه ته احتیاج نه و. مگر اوس کله چې کاملا د دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپله ضرورت لري او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکاره شي واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کولو او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونه هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتېږي او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابېږي.
بله، که تاسو له ځان نه کیسه راته وکړئ چې مثلا خپله کله چې بازار ته ځئ هلته ګورئ چې دوکاندار هم یوه میرمن وي او هغه سوداګر هم یوه ښځه وي چې دا جنس راوړی، څومره ځان راحت احساسوئ او هغه کوم څم چې په کار دي په آرامه اخیستلی سئ؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي، مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو څه چې هغوی اخلي، د هغې قیمت باندې بحث وکړي، د هغې کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه، نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي، په اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابر کړي په څه قیمت یې غوښتل، یا مثلا ډیر هغه شیونه دي چې د نارینه وو نه نشي اخیستلی ښځې، حتی جرأت د دې نه کوي چې یو نارینه نارینه او ته وایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی یا تاسو سره شته که نشته، مګر د یو ښځېنه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په ارامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که در تو وای آیا کوم وقت تاسو خپل کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرل. کله چې افغانستان کې اومه د کورونو اخستل او خرڅول سر شوق مې ډیر زیاتو. کله کله دغه کورونه اخستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې فرق نشته؟
که رښتیا تاسو ته ووایم، ښځه هغه کمی پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي، هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه، واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي، انسان ته ډېر خوشحالي ورکوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 په دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډېر زیات خوشحالي ورکوله. او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی څه یو کار وکړمه چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوي فکرونه پیدا کېږي، هغوی ته نوي پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کولی چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله میرمن سادات، د آخرې پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولای ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوئ؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودروي ښځې او کاملا ګیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي، نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده، نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دی، دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهېږم چې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډېر ښه دی، نو دغه لږ درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډېرو ستونزو سره به مخ شي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوه شو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستم آف د الیمنت وایي. د عناصر دورانی سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په هکله پوه شو چې د عناصرو موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې ډیمیټري مندلیف نومې دی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړي وو. په عناصر دوري جدول کې چې تر یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شو د سوي دي دغه یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میټرلویډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا هغه په فلزاتو کې راځي هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دي هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه د هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت کې ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دي. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تعلق کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم د هدف په ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي. دا سپورت بتال کې ټک سوی دي. دلته د فرعي انرژي سوی کینی خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغې پوربیتالونو کې راشینی. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او بروم پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د بروم د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چینی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونیک جوړښت یې په لاندې ډول سره دي. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي. کله چې د اوربیتالونو شمېر زیات شوی دي، به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونو خانیه ډکې کړي دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونیک جوړښت اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستیچ په لاندې ډول سره دي الکترونیک جوړښت ښودل شوی دي. همدارنګه د نیون انصور چې دی د ایل مشبو کوشه یعنی د ایل شل لري لنیون څخه وروسته انصور سوډیم دی چې د منځلي تجربو د دریم پیریود لومړنی انصور دی. د الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیشپا یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خون کی د عناصرو د درس په دوام مکته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه له ډېر څخه لومړۍ خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم په منګنۍ چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولون ترکیب مهم خوا تنفس وکړي. دې عملیې ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذراتو څخه تیریږي او غټ ذراتو څخه تیرېدلی نشي. د بېلګې په ټول د حیوانات، انسانانو پوست چې دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس د عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پردې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموومیټر دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت دی له پی زر پی وی مسئله کې چې ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموومیټر دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شوه تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شوه تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه ټیټ یا ښکته دي. بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې مجبوینه. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږی یاست. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس.
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا حلقوي سیستمونه مشبوع او یا یوه برخه غیر مشبوع ده. له دې کبله په خپلو کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوو کې کیمیاوي فعالیت کې خپل اړوند الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو له همدې کبله د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیفاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکې توپیر کیږي. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شوده نو ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فورمول سی ان ایچ 2 ان دی. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا یې ځینې فورمول عبارت له سي ان ایچ دو این څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوکتان او همدارنګه د کاربون اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنۍ کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربون اټومونو لري. آی ټي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربون اټومونو لري. همدارنګه منځنۍ کړي یې د اتو څخه تر دولسو پورې د کاربون اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د دولسو څخه زیات کاربون اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونه په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجې ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1928 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1928 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې مدلي عبارت دي چې دا ډول سره یې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه سایکلوپروپان څنګه وایي چې سایکلوپروپان یو ګاز دی چې د ایشیدو ټکې درجې درجه د سانتیګریډ دی. منفی درجه درجه د سانتیګریډ دی او د قوي بې هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دی. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوع هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبوع هایدروکاربونونو الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصال دي. همدارنګه ډاینونو نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبوع مشبوع مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فورمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري یا د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باید سره ځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د زیډ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنې په لاندې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې چودنه ده چې د ایفاق په طریقه سره یې نومې چودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنځیر چې دوه کونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوی زنځیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه کونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوی زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کېږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د ایمي پر ځای ای این ای او راځي، او دوه کونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس ته یې نږدې. مثال په توګه د ایتلین همدارنګه د پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې ښودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو اولفین، او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین، او که څو ګونې اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کلیز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي، چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادیږي، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره، همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبو مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي، نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره، هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره ایل سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګه دي جوړش لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي نه ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي، الکانونه د حرارتي تجزیه څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي، او په سنل کې کوچني الکین د الکانون د تجزیه څخه لاسته راوړی شو، او دا طریقه د کریکینګ سفرېټس په نامه سره یادیږي چې مدلی په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکولو د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي، چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګوني اړیکې ولري، چې د ډاین په نوم یادیږي، چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کېږي، کومولیټ ډبل بانډ دي، کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل ایچ ایچ ټو سی دوه ګوني اړیکه د کاربن، همدارنګه دوه ګوني اړیکه د کاربن سی ایچ ټو او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي، همدارنګه ایزولیټ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال دی چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایل کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نومې ښودنه د ډاینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي، وایي په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینیږي، او د مرکب د نوم د مخې لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي، یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټال یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې ښودنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننی درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسی ساعت در سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسی ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.